وظایف مکلفیت و دی فرد نر خزه ملا عالم معلم ډاکټر ټول ته ورسه دا یو غټه لاسته راوړنه ده په دې سلسله کې.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالیت له پیلېدو سره سم د افغانستان لرو پرتو سیمو ته د حقوق بشر ژغ ورسول سو، په دغه موده کې د بشري حقوقو کمیسون خلکو ته د عامه پوهاوي د هغوی د حقوقو د دفاع په برخه کې څومره معلومات ورکړي؟
پلان ډول باندې چې وخت چون کم دی، شپږ لکه او دولس یو زرو دوه سو یو څلوېښت نارینه او ښځینه خلکو ته په دې رابطه پوهاوی سوی دی. د بشري حقونو په ایجاد، په مکلفیتو یې او په دندو یې، او په تعداد دیر زرو پنځه سو پنځه اتیا شکایتونه چې هغه نقض حقوق بشري ثابته سوی دي په ټول صحوي ولایتي هغه کې چې دغ بالفعل نقض د حقوق بشري سوی دی، دې ته رسیدګي سوی ده. په تعداد و دیر زرو اته سوه او نه ویشت شکایتونه په رابطه د تاوتریخوالی د زنانو په رابطه باندې، چې کوم تاوتریخوالی په ټول ملک کې په دولسو یا څوارلسو کلو کې د حقوق بشر رسیدګي ورته کړې، حقوق بشر سره ثبت دي. شپږ زره اووه سوه اته زندانونه چې هغه خلک پکې بندیان ول، وختونه تیر سوي وله، غیر قانوني دوی سلبي ازادي وله. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وتوانېدل چې په دې څوارلسو کلونو کې د دغومره خلکو د رهایي اکمال د دوسیې د دوی فیصله جات رسیدلي نه ول دوی دوسیو ته محابسو ته. کمیسون وکړای سول چې فیصله جات د مربوطه ارګانونو نه پیدا او محابسو ته ورسول، د خلکو د تعین د سرنوشت کې او د هغوی په خوڅېدو کې مثبت رول ادا کړ. پنځوس مونږ شخصي زندانونه چې هغه د زورواکو د مسلح کسانو با نفوس و با قدرت و خلکو په لاس کې شخصي زندانونه ول، څوک چې غوښتل هغه پکې بندیانوله، هغه تثبیت د هغه ځایونه ثابت او محترم وزارت امور داخله ته مکتوب سو چې دغه خلک دغلته زندانوله د دې په محوه په تخریب کې تاسو همکاري وکړئ. چې الحمدلله وزارت امور داخله او یا د کورنیو چارو وزارت په دې رابطه رغنده او په ځای قدم اوچت کوي. د پنځوس شخصي زندانونه وترسوله او اویا تحقیقي گزارشونه په مختلف موضوعاتو کې تر اوسه پورې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون جامع ته وړاندې کړي دي. او په تعداد دوه نوي موارد چې هغه په تیرو کلونو کې، یعنی د و پنځوسم کال نه را په دې خوا تر یو اتیایم یا اتیایم کال پورې چې هغه ناخوالۍ زموږ په ملک کې تیرې سولې او دستجوي قبرونه وله، هغه تثبیت مشخص تثبیت سوی دی، دغه گزارش تهیه سوی دی، رئیس جمهور ته وړاندې سو دی وخت. متاسفانه زموږ د رئیس جمهور د هغه وخت بنا په مصلحت باندې هغه گزارش تر اوسه پورې نشر نسو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره وخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشال سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې دا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
او باندې نور موږ د حکومت خایش نور چې موږ د وګو باندې بس
لري فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه پنځه صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. سیرت صاحب، د خلکو په ژوند کې څومره مثبت تغیر غلی دی؟
د خلکو په ژوند کې مثبت د سابق ما ډیر محسوسیږي، ډیر زیات تغیر غلی دی. نن هغه کسان چې کده دولت نه بهر یا په دولت کې زنانه چارواکي دي، زورواکي دي، هغه په دې پویږي چې دلته یو ارګان سته چې هغه پښتنه کوي، دی غوی سره صلاحیت قانونی دی بل افغانستان کې خلک پوسوی دی کچیر ته په داخل دی دولت کې یو زورواکی دی دوی غژ نوري په ځننه په هر اداره کې زینوم ناخلم سیا دا اداره خو په ځننه په دولت کې چې څوک دی چا غږ و نوري د زمونږ دی عامه پوهاوی او په دې کې زمونږ سره محترمه دی رسنۍ کورنۍ زیات مرسته چې کړی دی رسنۍ کړی چې د خلکو غوږوته د زمونږ د هغوی په رابطه مکلفیت او د هغوی رابطه یې زمونږ سره ټینګه کړې ده دا یو مثبت رول دی هغوی که چېرته ادارې ته لاړ سي اداره کې ورته کار اجرا نه کړي نو هغه په دې پکې چې دغلته یو مستقل اداره سته چې زما غږ اوري هغه زمونږ ادارې ته راځي او خپل مشکل مونږ سره مطرح کوي چې کله مونږ ولایتي سفرونه پیلوو د ده مشکل همالته د ده په حضور کې راغواړو یې محترم ادارې سره مخامخ دغه رئیس سره یا دغه کارمند سره مخامخ وو مشکل قانونی ورته حل کوو دا چې ولې ښه والی په دې ملک کې نه ده راغلی په دې 14 کالو کې تاسو خو ښه پوهیږئ چې د دې اصلي عوامل اول جنگ جګړه ده دویم اداري فساد دریم مکافات و مجازات نسته ده څلورم یې روابط په ضوابطو باندې قایم دی په دې ملک کې چې هغه تصور چې موږ درلوده هغه تصور چې جهانیانو موږ نه درلوده په افغانستان کې به د قانونیت په رابطه باندې به ښه والی راځي بدبختانه ناښوالی سته ولې اصلي عوامل دی ثباتی رفاه ښوالی ته چې مونږ په تمه یو په سترګه یو او د بعضو خلکو شکایت واقعا په ځای هم دی چې تر څنګ د دې حقوق د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم سته ولې بیا هم ناخوالی کیږي لکه څنګه چې ما مخکینیو نقاطو اشاره وکړله دا بدبختیانې دي د زورواکو هم پالنه اوس ده په دولت کې که زورواکي د دولت له طرفه ونه پالل سي او قانون ته مراجعه وسي ان شاء الله مونږ په هغه امید باندې چې زمونږ افغانستان خلک وګړي د دې قانونیت ته منتظر دي او ټول په دې امید باندې چې په افغانستان کې د رفاه سعادت او امن راسي هغه موارد لري کول ان شاء الله العزیز مونږ کولای شو چې قانونیت خپل ځای ونیسي او مونږ او تاسو ټول د یو ثبات آباد او ښه افغانستان په امید اوسېږو.
ډېره مننه کور دې ودان.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
جنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري نن د دالان پر فولکلوریک ارزښت او په افغاني ټولنه کې پر موجودیت غږیږو. آیا کله د دالان سیوري ته ناست یاست او یا هم په کورونو کې دالان لري؟
او هغه وایي یعنی ماته دومره مزه راکړه لکه دا په کوټه کې پر شوې دومره خوند نه راکړه لکه
دالان په داسې ځای کې جوړوي هلته تازه هوا یا هوا څلور طرف او تخلاص وي.
دالان د افغانی ټولنې هغه فولکلوریک توک دی چې لا هم په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې رواج لري. د دالان تاریخ تر کومه رسی؟ په بیلابیلو سیمو کې جوړښت څه ډول دی او دالان څه فولکلوریک ارزښت لري؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ خپرونه کې به درته ځواب کړو. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کله چې موږ د دالان نوم اخلو ورسره سم مو ذهن ته کلیواله فضا د خټو کورونه او د اوبو شنه منګي او په دالان کې پراته لرګین کټونه راځي. په تاریخ لحاظ لا هم یو شمیر دالانو نشته چې د یو شمیر شاهانو په نومونو پورې تړلې دي. د بیلګې په توګه د ارګ دالان چې د ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی دی. ظاهر شاهي دالان چې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې موجود دی او هم د هند په ډیلی کې د مغولو د شاهانو دالانو نه دی یادولو وړ دي. دا چې په پښتني ټولنه کې د دالان جوړښت څه ډول دی، دا پښتنه راته د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفی ځوابوي.
دالان د کورونو په جوړولو کې یو خاصه خونه ده چې معمولا د مخې دیوال نه لري او په اوړي کې خلک په هغو خونه کې کینی، ډوډۍ پکې خوري، ناسته پاسته کوي او دیوری لپاره آزاد هوا پکیوی دوره جی نمر ورطره جی نپده اساس دی دالان پی جولوالو که خلق حد زلدی لکه چنگه چی دی جمی لپاره توخانه جولوی همداسی دووری لپاره دوی دالان جولوی
دو نوموری پا خبره چی دالان پا هر سیمه که زنگره جولخ لری خو معمولاً للرگی جولیگی او پسری لخی او وخ اچول کیگی د علوم اکادمی یو بلغړی عبدالواجد واجد چې د ننګرهار اوسیدونکو دی وایي چې د دوی په سیمه کې دالان ځنګړې جوړښت لري.
دالان خو خپل په یو ویلې کې خو څو کوټې وي، بیا د دې پټو په څنګ کې یو دالان جوړې ده پخوا او دا دالان کې بنغړي نو دا دالان ډیر محدود شوی دی، کوم چې څنګه د ژوند د پیشرفت سره یا د پرمختګ سره ټول مسایل تغییر خوري. نو هغه دالان زما وسم په یاد دي چې هغه منګه درلوده، کټې باندې ده مثلا، تبي باندې ده، او میرمنې وته ناشتې دي، خویندې وته ناشتې دي، اولادونه وته ناشتې دي، او منګه هم دا ور لیدو ډیر خرات اخکارا کې دا ډیر خ کار ورکو بیرون آزاد هوا ته، نو منګه ډیر خون راکو مزه کول رښتیم. هغه په خوانه وخت او په خوانه ژوند زمنګ وسم را پیا دی چې وسم چې کله کله لاشم ز وایم بیرون ور بلکل چې مو وینه ما په خوانه نه غری وینم په دې وختونو کې هم زه تلم او تازه باور وکړ چې په مغه نه غری کې مو وږي پاخه کړه ځان ته او هغه وږي یعنی ماته تومره مزه نه کړل کدا کوټه کې پښیوې دغومره خوند نه راکوله کالته جره.
دغه په خبره چې له دالان څخه یوازې په اوړي کې استفاده کیږي او اکثره وخت پکې خزیناستی وي. د خوست ولایت اوسیدونکو معصوم جان معصومی بیا وایي چې د دوی په سیمه کې لا هم دالانونه موجود دي. دا چې له پخوا سره یې څه فرق دی هغه وایي.
پخوا به د دالانونه مثلا بیل بیل ول نغارای به جان ته او د کور په بل حصہ کې به تنور په بل چیرته او یعنی د کور په بل برخه کې به یو ځای نه و. هم اوس خلک پوه شوي دي د تناره او د نغارې لپاره یو ځان ته کوټه جوړوي چې دې ته موږ دلان ویلی شو. او د کور ټول کارونه پخول، لمدول، خشتول دا ټول همدلته کېږي. نو خپله زمونږ کور کې د نورو کورو خپلوانو دوستانو کورونه مو چې لیدلې هلته دلان چې دی ځان ته منظم جوړ شوی وي، تنور هم لري، نغاره هم لري، د لوښو مینځلو ځان ته ځای لري او الماری هم لري چې هلته سامان کېږدي او ډېر شیان لري، یعنی منظم یې جوړوي. نن سبا خلک پوهېږي که نه خپله په دغو کې د ښځو ونډه ډېره زیاته ده. زه خپله کله کور ته لاړ شم رخصت باندې اتمن دوه ورځو کې یو ځل دالان ته ځم، څه شی پخې وږی شم که نه پوښتنه یې کوم، نو دالان ته چې ورننوځم اوس وخت ژمی وي، لږ ګرم یې، نو خوند ترې اخلم ډېر، او که څه تیار خوراک هم پکې کوم نو زما لپاره ډېر جالب دی.
د ده په خبره چې معمولا په اطرافو کې دوه ډوله دالانونه جوړیږي چې یو یې په پاخه ډول جوړ شوی وي، سر یې په خټو لیو کیږي او یو شمیر یې یوازې په وښو او لوښو پوښل کیږي. د لوګر اوسیدونکی جاوید ستانکزی او د ننګرهار اوسیدونکی احمد سیر بیا وایي چې د دوی په سیمو کې تنورخانه په ژمي کې جوړیږي او دالان په اوړي کې.
یو دالان د یو تندرخانه ده. تندرخانه د ژمي لپاره استفاده کیږي او په هغه کې ډوډۍ پخېږي، او دالان چې د هغه د اوړي لپاره استعمال کیږي ځکه په ګرمۍ کې نشي کولی اوسي هغه په تندرخانه کې ډوډۍ پخېږي. دالان په داسې ځای کې جوړوي هلته تازه هوا وي، یا هوا څلور طرفه ورته خلاص وي، او هلته ډوډۍ کې پخېږي تر څو د ګرمۍ احساس ونه کړي. ځینې خلک سړي هغه دالان چې جوړوي چپرې جوړوي او پای درې مثلا ځنګلونو پاچې ځکه چې هغه ورته سوری سي هغه ځای سي ډوډۍ پخوي هغه باندې اوته سوری سي، او ځینې کزان سړي اتاقونه جوړوي او دوه یا یو طرف خلاص پرېږدي چې هغه ته هوا راشي او هغه ګرمي چې پکې د غمو طریقه لري شي، او بعضې کسان چپرې جوړوي څلور طرف خلاص وي هغه له دغه اتاق نه بهتر ځکه چې هغه کې څلور طرف هوا ځي راځي، هلته دومره د ګرمۍ احساس نه کېږي.
دالان عموما د کوټو مخو ته داسې یو برنډه شکل غوندې هغه لري، او تندورخانه هغه ځایونو کې جوړیږي کوم ځایونو کې چې هوا یخه وي، لکه سپین غر ته موږ د زاویې په نامه یوه سیمه لرو، هغه سپین غر ته ډېره نږدې ده، په هغه کې واورې وورې، نو هغو چې دی تندورخانه جوړوي. بیا دغه تندورخانه په داسې شکل باندې دو جوړوي چې کله په دې تنور کې اور بلوي، د دې تنور نه داسې یو پایپ غوندې تیریږي د کوټې لاندې، دلته هم داسې یو په اندازه یو خالیګا موجوده وي. د دې خالګا د موجودیت په اساس باندې چې کله دا تاو دلته وشي، چون دا خاوره ده او خاوره چې د حرارت دی وخت لپاره ساتي، که یخ هم وساتل شي نو هغه سي غځ ځان سره ساتي، او د حرارت په وجه باندې چې دا پاست کوټه هغه دی ګرم ساتل کی.
د کابل اوسیدونکو اول ګل کوچه وایي چې هغه کوچیان چې کله په یو ځای کې د هنشین شوی وي هغوی ځانګړي دالانونه جوړوي.
دالان خو جوړیږي په کوټه کې په سیسټم جوړیږي، بیا تنور ته موږ یو سیسټم جوړو، چر چاپیر خختې ولګو، تنور کې کیږو، بیا چا پای ور سره ډکه کړو، بس تنور شي. د یو لور اخلاص یې د وړي د زمي چې دودی وځي او پیزي پیاچي له پاسه د تنور مطابق باندې پورته یو جای سورای کړکۍ اندازه پرېږدي، پورته دود تر وځي.
د ده په خبره هغه کوچیان چې په اوړي او ژمي کې ځایونه بدلوي، نو هغوی دالانونه نه بلکې څپرې جوړوي. د لغمان اوسیدونکی حکیم خان بیا وایي چې اوس هم کله د دالان نوم واوري، نو سم لواره یې منګی کټوي او نغره ذهن ته راشي.
اصلا موږ د لغمان یو، کنه په لغمان کې پخوا کورونو کې یو دالان موږ درلوده، دالان کې بیا نغری ول اور به پکې واشه ول، هغه دګدان ورته زموږ د لغمان خلک وایي، بعد خلک ورته نغری وایي. کټوي مټوي دا شان به په بارول چای او ډوډۍ دا به پکې پخې کو، او تنورخانه بیا لکته نه جلا و. تنورخانه کې خلګي خبرېمانه پکې واخه ماخه لرګي سمالي او وشه ډوډۍ پکې پخې. هر شی هغه خپل خوان ځان ته لري. نو په لغمان کې یا زموږ په کلیوالي ژوند کې هم دالان ځانته یو ډیر ښه آرامه دیره غوندي و. هلته به ناستې خصوصا د ژمي په موسم کې چې اور به بلېده، چای مې یا ډوډۍ تیارېده، ښه ګرم به وت.
د زیاتوي چې اوس هم کله ناکله یوازې او یوازې د دالان د خوب لپاره په اوړي کې لغمان ته ځي. د علومو اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفیع بیا وایي چې دالان پر ولسي ادب هم اغیز ښندلی او په بیلابیلو ولسي نظمیا چوکاټونو کې یادونه شوې ده.
او دالان حتی په ولسي ادبیاتو کې هم ستایل شوی. یوه د ناوې د ودېدلو سندره ده، وایي چې تر مخه مو دالان دی، ناوی مکړه ارمانونه او را دې ټوله ښه زلمیان دي. نو په دې اساس دالان یوه ښه د علاقې وړ ودانی ده چې خلک توجه ورته کوي او ارزښت ورکوي او د اوړي ورځې ښې په خوښیو خوشحالی پکې تیروي.
د علومو اکاډمۍ غړی نورالله کوثر بیا وایي چې شاعران ځکه په خپلو شعرونو کې دا ډول سیزونه یادوي چې د کلیوال ژوند رنګ پکې
هغه نغره او هغه دالان او هغه قصوپه مونږ ورته ویلې او دا چې را په یادېږي ادې تر څنګه نغری و، یعنی هغه ژوند واقعا طبیعي و، آرام ژوند سرل دی چې اوس ښه رفاه لرو ژوند و موټر و، ولې هغه سکون او اطمینان هغه واقعا د مونږ په دې بډا ژوند کې د ښاري ژوند د رفاه ژوند کې مونږ نه لیدل کېږو. نو ځکه دا شاعرانو عارفانو لیکوالانو کیسه لیکونکي او هغه څوک چې فولکلور ته ډېره توجه لري هغو د دې ټکي ته ډېر زیات توجه لري او ډېره زیاته ترجیح ورکوي. په داسې یو محیط کې لکه دالان په شانت یو محیط کې دوی هغه خپل آرامي او هغه د ذهن او د فکر چین او سکون او اطمینان او راحت پیدا کوي. عرفان کتابونو کې په تصوف او عرفان کې هم داسې راغلي چې دینه صوفیانو د خپل چلیو د اطمینان او د مراقبې لپاره استفاده کړې ده او ناستي اول ته خپل مراقبې کړي. دا ټول یو رقم عاطفي بڼه لري ډیر زیات، ځکه دا یو طبیعي ژوند او په طبیعي ژوند کې تبن انسانان راحت وي.
دی وایي چې دا ډول جوړښتونه باید په ویډیوي شکل ثبت شي او هم پرې څېړنه وشي تر څو د راتلونکي نسل لپاره معلومات پاتې شي.
درنو اوریدونکو، دا وساسي لپاره د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او کچېری غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو لوونه تروو.